په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له بشیر ګواښ ناو.
په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم پی ایف یو جی ویلي که پر رسنیو قدغنونه او د صحافیانو مشکلات ختم نشي مظاهره شروع کوي. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي یوازې د هغو پاکستانی طالبان سره مذاکرات کیږي چې د دې ملک آئین پر ځان ومني. د ویکسینو تر کولو وروسته به د دې اونۍ په پای کې ځل بیا امریکا ته د افغان کډوالو د ورسېدا بهیر شروع شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی خبرلانو وفاقي ادارې یا پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست وایي د رسنیو سره کارکونکي 14,000 کسان بے روزګاره شوي دي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت سره د رسنیو د پرمختیا په نامه دغه ادارې جوړېدل هم نه مني چې د خبره پر رسنیو به د حکومت کنټرول زیات کړي. هغه د خپلو مظاهرو په اړه زیاته کړه.
کوټ سے شروع کو اسلام آباد پورې چې نومبر کې لس تاریخ ان شاء الله بالکل دا غزه شروع کو چې دولس یا دیار لس روز پروگرام دی کې زموږ تقریبا چې دی سوار لس زر چې دی خلک بے روزګار شوی دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د اگست په میاشت کې ویلي وو چې د حکومت لخوا وړاندیز شوې میډیا ډیولپمنټ اتارټي به د رسنیو په انتظام کې مرسته وکړي، خو د خبرلانو تنظیمونه د دې ادارې جوړېدل د بیان ازادي د تړلو یوه بل لاره بلی. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید وایي یوازې د هغو پاکستانی طالبان سره مذاکرات کیږي چې د پاکستان آئین ومني. نوموړي د اکتوبر په 4 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تر کومې پورې د هغه معلومات دي نو تر اوسه د دغه ډلې سره مذاکرات نه دي شروع شوي، خو زیاته یې کړه غواړي د هغو استول سره خبرې وشي چې د پاکستان آئین ته غاړه ږدي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره اونۍ د ترکیې ټلویزیون ټی آر ټي سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات پیل کړي دي، خو پاکستانی طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ویلي وو چې په پاکستان کې د شریعت تر قائمولو به جنگ روان وي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې له کورونا وایرس 450 کسان مړه شوي دي. په دې سره له دې وباس خبر دغه ملک کې د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 9,940 ته رسېدلی دی. د کووېډ 19 وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر په 4 لیکلي چې په ټول پاکستان کې له 1.2 میلیون څخه زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو څه د پاسه 1 میلیون ته رغېدلې هم دي. امریکا ته به د افغان کډوالو د ورسېدو بهیر د دې اونۍ په پای کې د شری ویکسینو تر کولو وروسته یو ځل بیا پیل شي. په کډوالو کې د شری ناروغي د خپرېدو له امله په اروپا او منځني ختیځ کې د افغانانو د موقتي ساتنې له ځایونو څخه امریکې ته د افغانانو وروستل ودرېدلی وو. د امریکې هوملینډ سکیورټي یا د کورنۍ امنیت وزارت د اکتوبر په 4 وویل چې د دغه هېواد په پوځي مرکزونو کې په موقتي ډول میاشته له 9,000 څخه زیات و افغانانو ته د شری بغوټ او چیچک واکسین کړي دي. د اروپا او منځني ختیځ په موقتي ځایونو کې هم په زرګونو افغانانو ته هغه واکسین کیږي چې امریکایي وګړي یې په ماشوموالي کې کوي. امریکا ته د رسمي ننوتلو لپاره شرط دا دی چې افغانان د پولیو، کورونا، شری او د عمر مطابق نور واکسین وکړي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته په زرګونو افغانان او امریکایان د 2 هفتو د کاروایۍ په نتیجه کې وویستل شول. د افغانستان په شمال او تاجکستان کې سرچینو ویلي دي چې طالبانو د تاجکستان سره په سرحد کې تاجک وسلوالو ته په 2 اونیو کې نوي پوځي ګاډي، وسلې او تجهیزات ورکړي دي. په همدې حال کې دواړو خواوو په خپل خپل سرحدونو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. سرچینو ازادي اروپا ریډیو ته د اکتوبر په 4 دا هم ویلي چې طالبانو اوغور جنګیالي له چین سره د افغانستان له لنډې سرحدي سیمې څخه لرې کړي دي. د تاجکستان د سرحدي خدماتو یو چارواکي ویلي چې افغانستان په بدخشان ولایت کې تاجک جنګیالي اوس د امریکایي جوړو وسلو ګاډو او همي موټرو سره لیدل کیږي. ځینې امریکایي جنگي جامې هم اغوستې دي. تاجک چارواکي چې رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط زیاته کړي، هغه وسلوال چې پخوا به ورسره کلاشینکوفونه او زاړه پیکپ موټرې وي په 2 اونیو کې نوي تجهیزات لري. فکر کیږي چې دغه نوي تجهیزات طالبانو له افغان ملي پوځ څخه په افغانستان کې د دوی په هغو چټکو کاروانو کې نیولې چې د اګست په نیمایي کې د دې سخت دریځ اسلامي ډلې لخوا د کابل په نیولو سره پای ته ورسېدې. تاجک او افغان سرچینې باور لري چې د تاجکستان سره تعلق لرونکي 200 وسلوال د سرحد په اوږدو کې میشته دي. او د هند په پریمیر لیگ شل ورځې کرکټ لوبه کې نن ممبئی انډینز او راجستان رایلز لوبه لري. په شارجه کې کیدونکي د سیلی د پیښور په وخت په وو وجو شروع کیږي. که په دوی کې هر چا وګټله نو د دې ټورنمنټ بل پړاو ته لار موندل یو څه اسانه کیږي. د اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
موله بشیر ګواخ نو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو د بشري حقونو فعالانو او سیاستوالو په یو غونډه کې د خبریالانو ستونزې په ګوته او د هغو د حل لپاره یې حکومت ته غوښتنې وکړې.
یو طرف ته صحافیانو باندې حمله دي، صحافیانو اغوا کیږي، او بل طرف ته معاشي قتل عام شروع دی، بیروزګاره کیږي.
نن د اکتوبر 15مه د سکول د استادانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د کارګرانو د ماشومانو لپاره دی و سکول استاد وای دوی د نوکرایوي نه مستقل کېدو له وجې زورول کیږي.
یو سړی ته مين ته دی چرکی هغه سره د خپل نوکرای غم وی نو به ماشوم ته څه دی لور کوي بیا.
او د سیمې سوداګر وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت چې ورله مخې ډیر خوند نو دا مهال لا پسې خراب شوی دی.
مجموعی طور باندې دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ډیر زیات کم شوی دی. اوس د دې طالبانو حکومت راتلو نه پس نور هم ډیر زیات کم شو.
هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو پرون په پېښور پریس کلب کې د خبریالانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارو د بشري حقونو فعالانو او سیاستوالو په یوه غونډه کې حکومت وغوښتل چې د خبریالانو مسایل حل او د هغوی د حقونو دفاع وکړي. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی پر رسنیو هیڅ فشار نه دی اچولی، خو په پرونۍ غونډه کې سیاستوالو نیوکې وکړې چې اوسمهال د پاکستان مطبوعات په بېساري ډول له بد حالته تېرېږي. د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې مشرانو زیاته کړه که د خبریالانو د تنخواګانو د نه ورکولو مسله او د رسنیو په مخ کې پراته نور یو شمېر خنډونه لرې نه شول نو دوی به راتلونکي نومبر میاشت پراخې مظاهرې وکړي. زموږ خبریال غلام غوث هم دې غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې رالیږلی دی.
د پاکستان د خبریالانو د فیډرل یونین مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د رسنیو د ادارو نه د زرګونو کارکونکو د وستلو او د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نوم د رسنیو د کنټرول کولو د نوي ممکنه قانون په ضد به دوی لاریون ترسره کوي.
د کوټ څخه شروع کوو اسلام آباد پورې چې د نومبر کې لس تاریخ ان شاء الله بالکل دغه شروع کوي. دوه لس یا دیار لس ورځ پروګرام دی په 19 پوینټس کې زموږ تقریبا چې دی سوار لس زر چې دی خلک بیروزګاره سوي دی. بیا موږ دا وو چې په ټي وي چینل کې اول خو ډیر زیات ډیر شش دغه تنخواونه وو. اوس ټي وي چینل کې تنخواونه چې دی هغه خو انکر پرسن اخی رپورټر خو بیچاره خوار دی، کیمرامن غریب چې دی هغه خوار دی، لس زر دو لس زر روپۍ. نو موږ دا واړو چې دغه لپاره مې ویج سټرکچر جوړ سي.
غونډې ته په وینا کې د نېشنل پریس کلب اسلام آباد مشر شکیل انجوم وویل چې موجوده حکومت په پاکستان کې د چین او سعودي عرب په رنګ د رسنیو د کنټرول کولو هڅه کوي. اول په خبریالانو غیر اعلانیه بندیزونه وو او دا هڅه کېدله چې د چین په رنګ صحافت دلته رایج کړی شي، خو چې خبریالانو د دغې په ضد اواز پورته کړو نو اوس د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی په نوم د یو قانون جوړولو د لارې د آزاد صحافت د تړلو هڅې روانې دي. په غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیمه ایزو مشرانو د خبریالانو د لاریون د ملاتړ اعلان وکړو. په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا مشر نجم الدین خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
که دا لانګ مارچ کې هم ورسره یو که دا هر طریقه کار باندې موږ به دې ملګرتیا کوو. نو ما خیال لري چې دا هیڅ څوک نه مني چې صحافیان نه مني نو ډیولپمنټ په کې کمزګې نه راغلی نو موږ هم نه مني.
پخوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله دغه غونډې ته په خپله وینا کې د رسنیو په صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه. د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل
میډیا د وخت کې سخت ترین دور نه تیریږي
یو طرف ته صحافیان چې دا غو هراسمنت شروع دی صحافیانو باندې حملې دي صحافیانو اغوا کیږي او بل طرف ته معاشی قتل عام شروع دی بے روزگاره کیږي او خبرونه انجینئر کیږي دا انتهایی لکه مایوسکون صورتحال دی
د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي او په صوبایي اسمبلی کې د اطلاعاتو د قائمه کمیټه مشري سمر هارون بلور وویل چې هغه به هڅه کوي چې په قائمه کمیټه کې د خبریالانو بیلابیلې ستونزې رامخې ته کړي
ما خنن صحافیانو ته دا هغه کړی دی آفر کړی دی چې نن چې کوم مسائل اغي بیان کړی دی اغي ما ته ریټن فارم کې راوړي انفارمیشن سټینڈنگ کمیټي والا بزر دې باندې میټنګ وغواړم او موږ به د هایسټ فورم باندې کوشش کوو چې دا مسائل موږ حل کړو
د اطلاعات او وفاقي وزیر چودھری پواد حسین د اگست په میاشت کې اعلان کړی وو چې په ټولنیزو رسنیو د دروغ خبرونو او د ناسمو معلوماتو د مخې نیولو په هدف حکومت غواړي چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم نوی اداره جوړ کړي خو د پاکستان خبریالان وایي حکومت په رسنیو د نورو بندیزونو لګولو لپاره د نوی قانون او نوی ادارې د جوړولو اراده لري غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د میډیکل زده کوونکو د آنلاین داخله ټیسټونو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی دوی پرون د وزیر اعلی دفتر مخې ته احتجاج وکړ د زده کوونکو پر پرونی لاروین یو کس ډزې هم وکړې او وروسته بیا وتښتید حکومت ویلي چې زده کوونکو د آنلاین داخلي ټیسټونو مسله یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او پر دوی د ډزو کوونکي د نیولو لپاره اقدامات کوي ایوب ترین معلومات لري
په کوټه کې تیر ورځ یو ځل بیا په ګڼ شمیر کې هغه زده کوونکي پر سړکانو راوتلي وو چا چې د تیرو 15 ورځو راهیسې په میډیکل کالجو کې د داخلې لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د آنلاین انټری ټیسټ یا داخله ټیسټ پر ضد احتجاج پیل کړی دی او د اکتوبر په 4 نیټه دغه زده کوونکو لومړی د پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه لاریون په بڼه کې د وزیر اعلی د ودانۍ په لور روان شول نو پر جی پی چوک باندې د نڅرګند کسلل لوري د لاریون پر برخوالو باندې هوایي ډزې وسوې او هغه کس وروسته د غذای څخه په تیښته کې بریالی سو پر دې پیښه باندې زده کوونکو سخته خواشنی څرګنده کړې په دې ترڅ کې د لاریون یو برخوال او درشید ناصر و مشالی ډوتول په کار دي چې حکومت سم د لاسه دغه وسلوال کس ونیسي
موږ کوم حکومت هغه په دې باندې یو اکشن نه کوي موږ د بلوچستان ګورنمنت نن سټډنټ باندې فایرینګ هم وسو دا ثانو ته ملاړو لیکن موږ وزیر اعلی نسته موږ یو څوکم په دې باندې اکشن نه کوي
وروسته د لاریون برخوال د اعلی وزیر ودانی ته د تک په خاطر ورډ زون ته داخل سول او الته پولیسو دی غیر چا پیره ماسره کړل پر دې محال د وزد کوم کې افتخار حسین ویناوا
مون د مار د فیم سی د باره کې دی فیم سی د ټیسټ ریجیکټ کې دوباره دری کنډکټ کې سارا سارا د لاغه سره پاسینګ کرایټریا 50% شي دی دویم مطالبه زموږ د بلوچستان پاتای چې سی سټان دی چې دوباره د بهاله کې هغه تیر کال زموږ یو ایکس سینیټر مرحوم عثمان الله خبرو سر کړه تر 2022 پورې دوی مطالبه او اګریمنت کړی وي چون کې 2022 دا کال دوی برتاغه ختم کړي د مور دغه د بالي د پاره وتلی او درایمو مطالبه پر 8 تاریخ پولیس تشدد کړو دغه خلاف هغه پولیس افسران چې تشدد کړو او د ریکارډ پراته دي دغه خلاف به فایر کړ
پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی اول چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د میډیکل د زده کوونکو د آنلاین انټری ټیسټ ستونزه د مرکزی حکومت سره راپور ده کړی ده او د پاکستان میډیکل کمیشن و چارواکو ته خط هم لیکلی دی چې دغه ستونزه دی ژر تر ژره هواره کړي
ہم نے دو مراسلے پاکستان میڈیکل کمیشن
بلوچستان حکومت و پاکستان میڈیکل کمیشن تر وہ خط لکھ لی تھی بلوچستان دی ہوا رکھل سی خود تروس دا پاکستان میڈیکل کمیشن لوری دا بلوچستان حکومت سے جواب نہ دے ورکول سوئی دغه ډول اعلی وزیر هم دا مرکزی حکومت سره په تماس کې دی د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د زده کوونکو غوښتنه سمه ده ځکه چې وروسته د هیواد په نورو برخو کې هم زده کوونکي د پی ایم سی په ضد پر کانو راوتلی وو. ویاند غوښتنه وکړه چې احتجاج کوونکي دې سمدلاسه خپل احتجاج ختم کړي، خو زده کوونکو د حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په میډیکل کالجو کې د داخلې لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د آنلاین انټری ټیسټ په ضد د بلوچستان زده کوونکو د تیرې میاشتې د اتمې نیټې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. وروسته په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا او د هیواد د نورو برخو څخه راغونډ شوي زده کوونکو هم د دې ټیسټ په ضد احتجاج کړی وو. د بلوچستان زده کوونکي غوښتنه لري چې د آنلاین ټیسټ پر ځای دې د پخوا په ډول د دوی څخه پر قلم کاغذ باندې ټیسټ واخیستل سي او په میډیکل کالجو کې دې داخلې ورکول سي. لیکن د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري تر دمګړي پورې څه جواب نه دی راغلی. پاکستان میډیکل کمیشن د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د میډیکل په کالجو کې د داخلو ذمېداره اداره ده.
ایوب ترین رپورٹ اوریدونکو نن د پنړای کې د استادانو ورځ مانځل کیږي چې د دې مقصد د ښوونکو ارزښت پاړه پوهاوی زیاتول او د هغوی د حقونو لپاره آواز پورته کول دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ځینو سکولونو استادان وایي نه خو تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي او نه هم حکومت نوکریانې پخوي. ښوونکي زیاتوي چې د شپاړسم گریڈ استادانو ته هغه مراد نه ورکول کیږي چې د پولیس صحت او یا د نورو محکمو د دولسم گریڈ افسرانو ته حاصل دي. خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی یو غړی وایي تر پوز وروسته په هیواد کې د استادانو شمیر زیات دی او د په خبره چې حکومت دوی ته هم مراد ورکړي نو د ترقیاتي کارونو لپاره به ورسره پیسې پاتې نشي. تفصیل د احمد الله په دې تفصیلي رپورټ کې.
د اکتوبر 15 چې د استادانو نړیوال ورځ ده، خو په پاکستان او خصوصا په خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې که یو خوا ځینې ښوونکي د خپلو نوکریو د مستقل کولو غوښتنه کوي نو بل خوا بیا نور د کمو تنخواګانو او هغه هم پر وخت د نه میلاوېدو ګیله کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې شمیر تر زرو پورې دی چې پکې 1300 پورې استادان دي او 10000 پورې ماشومان پکې سبق وایي. د مومندو په صفت غړی کې د کمیونټي سکول استاد رابیا شانواز وایي چې هر کال د اکتوبر پر 15 مې د حقونو خبرې کیږي خو تر اوسه ورته خپل جایز حقوق ورنکړل شول. نوموړي وایي شپږ کال وړاندې چې کمیونټي سکول کې استاد شو نو تنخوا یې 8000 روپۍ و او دا چې تر اوسه پکې اضافه نه ده شوې بلکې تنخوا ورته هم پر وخت نه ملاويږي.
لول خو تنخواګانې لیټ ملاويږي لکه مخکې به کالم نه وي او نیم به نه وي اوس ولا هر چې سره پوتونه پوښلېدل نو په دې وجه باندې لکه اوس نه همېشتي پښولي دې در خو دې هغه د سر نه مخې او د دوه میاشتو هم ورکړې وه تنها هم په ټیم نه او بل کم هم نه لکه 8000-9000 دغه تنخوا ده. خرچې خو نن سبا یو ماشوم کم څه کمې د شپه ګوزر خو د میاشتې میوه
زیگیز کال کے د ملګرو ملتونو تعلیمی سائنس او کلتوری سازمان یونیسکو د کارګرو نړیوال سازمان آئی ایل او په سپارښتنه د اکتوبر 15 د استادانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځلو پریکړه وکړه چې مقصد یې ښوونکو ته خپل جایز حقونه ورکول دي. خو یوازې د کمیونټي سکولونو استادان شکایتونه نه کوي بلکې په خیبر پښتونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادان هم د تیری اونۍ نه د خپلو نوکریو د ممکنه ختمولو پر ضد په احتجاج دي. دغه سکولونه چې تر 15000 پورې استادان او نور کارکونکي لري یو استاد مسعود خان یې مشال ویډیو ته وویل چې 12 کال وړاندې دوی په ارزي توګه ګمارل شوی ول خو له دومره مودې وروسته هم د دوی نوکری مستقل کولو پر ځای یې د ختمولو خبرې کیږي.
جایز مقام خو پکار دی چې ټول ته ملو شي خو مونږ ته هغه جایز مقام د 9 کالو نه د 12 کالو د نوکری نه پس هم چې کوم نه هغه نه ملاویږي. د خیبر پښتونخوا حکومت نه زمونږ دغه وختنه ده چې څومره سټاف چې هغه ټول پرمن کړی شي نو دی به د ماشومانو په تعلیم باندې به د دی مکمل فوکس وي او چې نه یو سړی ته 2 کاله پس او 3 کاله پس هغه چې کوم دی ته منټلی ټارچر کی هغه سره د خپل نوکرۍ غم وي هغه سیکیور نه وي نو به ماشوم ته څه دی لور کوي. بیا
د استادانو نوکری مستقل کول او پر وخت تنخواګانی نه ملاویدو په اړه مشال ویډیو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکی سره د اکتوبر په لومړی ورځو کې په بیلابیل وختونو کې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي زمونږ اړیکه ځواب نه کړه. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی پختون یار خان وایي حکومت یې کال په کال د استادانو په تنخواګانو کې اضافه کوي او ترڅو چې د نوکری او د مستقل کولو خبره ده نو د میرټ په بنیاد به پریکړه کوي.
پر تنخواګانو خبره ده نو موجوده ګورمنټ په تنخواګانو کې خو وسیع طور سره زیاتې کړې دي تنخواګانې ورته، خو نور چې کوم زمونږ ډپارټمنټ دي هغه کې نور چاته سره کوم بینیفیټس ملاو کېدلی شي کوم ملاو کېږي هغه اوس تر څه هغه رایټس او حقوق حاصل دي. پرمننټ هر ګورمنټ یو خپل پالیسي وي، یو سړی چې برتی شي هغه مخه یو پروبیشن پیریډ وي، نو هغه پروبیشن پیریډ نه بعد هغه خلکو بیا ورسته پرمننټ کولو یو آرډر طریقه کار دی، هغه پروسیجر دی، یو اگزام دی هغه ورکېږي.
آیا ښوونکو ته هم هغه ټول مراحت حاصل دي کوم چې د نورو محکمو چارواکو ته ورکول کیږي؟ د پېښور د یکغون های سکول استاد جنگریز خان وای چې د شپاړسم گریډ افسر دی، خو هغه مراحت نه ورکول کیږي چې د پولیس، صحت او یا د نورو محکمو دولسم گریډ افسرانو ته حاصل دي.
د سی ڈبلیو وګوره، د هیلت وګوره، که د پولیس وګوره، هغه سره زما د ایجوکیشن 17 نه دی برابر تر اوسه پورې دا مراحت په لیول سره. ایجوکیشن 17 چې کوم دی هغه سره کانوینس نشته، هغه سره په سکول کې اوبه نشته، هغه سره په سکول کې بجلی نشته، هغه ته په سکول کې خپل آفس نشته، هغه ته په سکول کې واشروم نشته. ایون چې دا انیشیټیو کې مراد دي دا نو خو پرې ده.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څنګه وای په صوبه کې د کارمندانو شمیر شاوخوا 1,00,000 دی چې پکې 1,00,000 استادان دي. پختون یار خان وای چې کالجونو او پوهنتونونو نه علاوه صرف په ابتدایي او ثانوي تعلیمي ادارو کې د استادانو شمیر دومره زیات دی. که حکومت دوی ته هم لکه د نورو محکمو د افسرانو په شان مراعات ورکړل نو د بجټ یو لوی برخه به صرف په مراعاتو کې لاړه شي او پرمختیایي کارون لپاره به بیا هیڅ پاتې نه وي.
انسان په خپل وسایلو تم ګوري، ځکه چې استادان ډېر په ګڼ تعداد سره دي. ځکه دلته د خبرو کوم چې پاکستان د آرمی نه بعد دریمه غټه طبقه د استادانو ته په دې ملک په دې صوبه کې تاسو په دې باندې خپل سوچو کې چې 17-18 گریډ استاد دي هغه په کثیر غټ تعداد سره دي او که هغه ته د مراعات حساب کتاب ملاو کې تل شروع شي نو بیا خو گورنمنٹ بجٹ بیا گورنمنٹ دورا چې کوم ډیولپمنٹل ورکس دي یا کوم نور سي حساب کتاب دغه پروکول وړ نه ممکنه غونډه خبره شي.
د وی غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس د سیډنې تر مخه چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي، پر دې سربېره صوبایي حکومت د 14,000 استادانو د کمی له ستونزې سره هم مخامخ دی. د تعلیمي چارو په او د بلوچستان د درسي کتابونو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر منیر احمد کاکړ وای یو ملک تر هغه وخته ترقی نشي کولای چې هر وګړی تعلیم ته لاسرسی ونه لري، نو ضروری ده چې د سکولونو جوړولو سره د ښوونکو د مراعاتو او مفاداتو خیال دې هم وساتل شي.
د علم دنیا تر درې سرچونه ده، یو استاد دی، یو زده کوونکی دی او یو نصاب دی. په دې ګرد کې د استاد رول ډېر مهم دی. موږ د خپل بجټ 2% تعلیم دپاره خپل وسایل نه دي مخصوص کړي، نو چې زموږ دغه حال وي نو استادان ته به کوم دغه مراعات او مفادات ورکړي؟ دا خو یو اصل دویمه خبره دا ده که ته غواړې چې دا ملک پر مخ لاړ شي، دا ملک ترقي وکړي، نو هغه دپاره خو یوه لاره ده او هغه لاره ده علم ده او کوالټي ایجوکیشن چې دی په هغه کې بنیادي دغه څه دی رول هغه د استاد دی.
د منیر کاکړ په خبره د نړیوالې ورځې لمانځنې مقصد د استادانو درناوی کول او هغوی ته ورپېښو مشکلاتو حل راوستل وي. پاکستان کې پر دې ورځ د ښوونکو سره ډېرې ژمنې وشي خو له بده مرغه عمل نه ورباندې کیږي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی یا چیمبر اف کامرس په خوانې مرستيال مشر زاهد شینواره وایي افغانستان ته د پاکستان صادرات 80% کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان صادرات وار لمخه په کمیدو ول خو د زاید شنواری په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره دوړخیزه تجارت نور هم مخ پر ځوړ روان دی. لومړی سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان دوړخیزه تجارت دا وخت په کم حال دی.
تقریبا چې اویا فیصد پورې تجارت کم شوی دی او دې وجه باندې اوس زمونږ په دواړو بارډرو باندې بالکل خالی دي او هغه افغانستان طرف نه لږ تجارت زیات شوی دی خو پاکستان طرف نه ایکسپورټ ډېر زیات کم شوی دی او چونکې تجارت په پاکستان به ډېر زیات و په بایلیټرل ٹریډ کې د پاکستانی سره ډېره وه نو دې په وجه باندې عمومي مجموعي طور باندې دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ډېر زیات کم شوی دی.
یعنی دا اوس کم شوی دی که نه لډېره وخت دی؟
اسې خو مخکې پخوانا تجارت هم کم شوی و. یو وخت کې نن لس کاله مخکې د دوه نیم ارب ډالرو نه زیات کاروبار و. بیا دا یو نیم ارب ډالر باندې پنځه شپږ کاله ولاړو او کله به یک ارب چالیس کروڑ به کله به یو ارب او دېرش کروڑ و. خو اوس یو خو تیر کال چې دی دا یو ارب نه پیل ځل لاندې راوغورځېدو او اته سوه میلیونه ډالرو ته راغورځېدل او هغې نه پس اوس د دې طالبانو حکومت راتلو نه پس بیا نور هم ډېر زیات کم شو نیم په نیمه نور کم شوی دی. نو اوس تجارت تاریخي طور باندې ډېر لاندې لیول باندې راغلی ډېر کم لیول ته راغلی.
نو خو په دې کې سوال دا دی چې د پاکستان له طالبانو سره تعلقات د تېر حکومت یعنی د پرځول شوي حکومت اشرف غني تر حکومت ښه دي نو بیا اوس ولې په کې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو واسه نور هم راکم شوی دی؟
په دې کې ټولو نه لوی مشکل دا راغلی چې کوم د دې مرکزي بینک دی هغې باندې چونکې دغه ایسټس فریز شوي دي امریکې طرف نه نو دې په وجه باندې بینکونو کې پیسې نشته. نو یو دا د بینکونو غټه وجه ده، دویمه دا غټه وجه ده چې غیر قانوني صورتحال دی، درېیم غټه وجه دا ده چې څه تاجران هم چې دي افغانستان نه فلحال شپ شوي دي نورو ملکونو ته نو فلحال د کاروبار حالت د افغانستان کې ډېر زیات خراب دی.
نو د دې تاسو اساس د افغانستان له غاړې څخه تجارت یعنی له هغې خواړې پاکستان ته سامانونه راوړل مالونه راوړل زیات شوي دي هغه په کم شکل کې زیات شوي دي هغه ولې زیات شوي دي چې له دې غاړې څخه کم شوي دي؟
دا چې ډېره حیرانتیا چې څومره زموږ یادښت دی نو د افغانستان او د پاکستان په دوه طرفه تجارت چې و په دې کې به د پاکستان نوي فیصد حصه وه او صرف لس فیصد چې دی هغه په افغانستان نه سامانونه راتله. خو اوس ځکه تاسو ته پرونی خبره وکړمه نو د افغانستان نه درې سوه او شپږ کنټینرې راغلي دي او پاکستان نه یو سل او شپږ پنځوس کنټینرې تللي دي. نو دې نه تاسو ته اندازه لګي چې فلحال په موجوده وخت کې د افغانستان تجارت پاکستان طرف ته زیات شوی دی او هغې کې یو خو غټه وجه دا ده چې دی بارډر په نه چې افغانستان واکدارانو یا کوم فورسز د دې عسکرو هغه به ډېر سره څلوېښت زره افغانۍ اخیستې ټرک نه نو هغه پیسې په منځ کې لاړې. بل پاکستان چې دی د افغانستان په فروټو باندې خاص کر چې دی پنځلس فیصد سیلز ټیکس وغیرہ پې معاف کړی دی او بل د افغانستان نه چې کوم پاکستان ته تجارت کیږي نو هغه کې دا شرط د ډالرو چې دی هغه شته نه دی. پاکستان نه چې افغانستان ته کیږي هغه کې ډالر په اکاونټ کې جمع کول ډېر ضروري دي.
نو اوس ستاسو ځکه دا خو داسې صورتحال دی ستاسو یو ورځ تر بله پورې دغه د پاکستان چې کوم واردات دي یا برآمدات دي دا کمیږي نو آیا دغه به سلسله به تاسو ته ښکاري د کاروبارانو په حیث باندې د سوداګرو په حیث باندې نور هم په خرابېدو وي که نه تاسو یو څه امکان یا د دې دپاره څه هلې ځلې روانې دي؟
زه خو وایم چې دا به نور هم خرابېږي هغه څه وخت چې دی اوس هم چې دی زاړه اګریمنټونه دي هغې کې اډوانس کې سوداګانې شوي وي نو هغې باندې نه څه نا څه ټرکونه روان دي او دا سیمټو ګاډي هم روان دي لګیا دي داسې څه لږ ګاډي روان دي دغه یو نیم سو ګاډي چې په تورخم باندې وځي زه دا ګڼم چې دا به دېرشو څلوېښتو ګاډو ته راشي که تر څو پورې چې د افغانستان حکومت چې دی په سفارتي سطح باندې رسمي طور باندې تسلیم نه شي په ټوله نړۍ کې نو هغې پورې دا مشکل به وي ځکه چې فلحال د افغانستان بینکونه بند دي او افغانستان سره رسمي تجارت کول چې دي په دې کې ټولو نه لوی رکاوټ دا دی چې افغانستان حکومت اوسه پورې باقاعده په دې نورو دنیا چې دی تسلیم کړی نه دی.
شنو دي کې تاسو خپل یعنی سوداګرو چې کومه چمبر اف کامرس دی که د پاکستان غاړې ته دی که بیا دغه ستاسو ګډه خونه ده د پاکستان افغانستان تاسو د دې لپاره یو څه متبادل لار یا له چارواکو سره خبرې اترې یو څه هلې ځلې کوئ؟
وزیر خزانه چې دی هغه ته دا تجویز ورکړو چې تاسو فی الحال بیا مونږ ته اجازه راکړئ چې پاکستانی کلدارو کې افغانستان سره تجارت مونږ شروع کړو. نو هغه اعلان هم وکړو او په ټول اخبارونو په میډیا کې راغلو، خو اوس پورې د هغې نوټیفیکیشن نه دی شوی او ښکاري داسې چې دا په دې کې څه مشکل شته دی. نو هغه په وجه باندې فی الحال د دې څه حل راوتی نه دی.
د زاهد شینواری سره چې دی د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې پخوانی مرستیال مشر دی، د عبدالحی کاکړ مرکم اور دا د خبرونو وخت شوی دی. په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې. لنډ خبرونه بل بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان خبریالانو د فقی دریا پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ ویلي د رسنیو سره کار کوونکي 14,000 کسان بې روزګاره شوي دي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د خبریالانو دا ستونزې په همدار ورځ په رسنیو لګېدلې قدمونه ختم نه شي نو دوی به په نومبر میاشت کې مظاهرې شروع کړي. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام‌آباد کې خبریالانو ته وویل چې یوازې د هغو پاکستانی طالبانو سره مذاکرات کیږي چې د پاکستان آئین ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د یو ترکیې ټي وي سره په مرکه کې ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات پیل کړي. پاکستانی طالبانو دا رد کړي وو او ویلي وو چې په پاکستان کې د شریعت تر قائمولو به جنګ روان وي. امریکا ته به د افغان کډوالو د رسیدو بهیر د دې اونۍ په پای کې د شری د ګرسین تر کولو وروسته یو ځل بیا شروع شو. کډوالو کې د شری ناروغۍ د خپرېدو له امله په اروپا منځني ختیځ کې د افغانانو د موقتي ساتنې له ځایونو څخه امریکې ته د افغانانو ورسل ودرېدل. د اګست په نیمه کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته په زرګونو افغانان او امریکایان د دوو هفتو د کاروایو په نتیجه کې وویستل شول. د افغانستان په شمال او تاجکستان کې سرچینو ویلي چې طالبانو د تاجکستان سره په سرحد کې تاجک وسلو ته په تیرو دوو اونیو کې نوي پوځي ګاډي وسلې او تجهیزات ورکړي دي. همدې حال کې دوه خواوو په خپلو سرحدونو کې اضافي سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي.
مشال ریولند خبرونه اوس بل موجود ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په افغانستان کې له بې ځای شو خلکو سره مرستې ونشي نو یو لوی بشري بحران به رامنځته شي. د ادارې مشر فلیپو ګراندي ویلي له جګړو بې ځای شوي کډوال په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د افغان حکومت تر نیولو وروسته له دې هېواد سره لوی نړیوالې مرستې درېدلې دي. طالبانو د کډوالو ژوند ښه کولو په اړه لا تر اوسه کومه کلنلاره نه ده وړاندې کړې او نړیوالو مرستندویو ادارو هم د مرستو اړونده د ملګرو ملتونو غوښتنو په هکله څه نه دي ویلي. د سفیر الله ستانکزي رپورټ اورو.
د یو این ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندي د دوشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالي کمشنرۍ په 22مه کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
میلیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندي تلويش کولنو بي ځای سي بي او روسي تحولاتو لا پسې نوي ننګوني رامنځته کړې. ما تیر میاشت افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نورو مرستندویانو اوریدلی چې وایي زیات اندازم مرستي باید بیل قید و شرط سمدستی چمتو سي. که په څونی کې دا کار ونسي ناورین به نور هم سي. زه د خلکو د بې ځای کېدو په اړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازا په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بې ځای کېدو لامل وګرځي.
اند پاسیبلی اکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندي په وینا افغانان چې په تیرو څلورو لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې په تیرو څلورو لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندي په وینا دا محل په ترکیه کې تر 300,000 زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثره خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو، اوس د 500 بچیانو سرپرستی ور په غاړه ده او له ستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنګ شروع شو نو دې جنګ کې موږ راووتلو رالو. دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله. په نس موږ سر وشوه، نم چیکن وشه، هېڅ څه مونږ شوه. نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته، نه پکې کوټې شته. بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماشو وخواړه. څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي، لکه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخوري یا ینګوله یا نه.
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره $200 میلیونه ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی، او هغه $1.2 میلیارد چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوي لا یې درک نه دی معلوم.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال وی
تاسو ټول نه امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شروع پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د خوست د کلموال مینی په سیمه کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیت سیار په مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ودانیو جوړول چارې پیل شوې دي. دا ودانۍ چې چارې به د 500 میاشتې په موده کې سرته رسي او ویل شوي چې د هر یوې په جوړولو به 300,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې اوس مهال په افغانستان کې د هلکانو ښوونځي پرانیستي دي، خو د نجونو هغه بند دي. طالبانو نه دی ویلي چې دا ښوونځي به کله خلاص کړي. پر دې موضوع زموږ د خبریال دا رپورټ.
د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډېرښت له کبله تر اوسه هم ډېر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته دماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د 200 ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د ښوونځي ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفر شاه مشال راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته پلمریز برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیچار په مالی لګښت منی د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې رقم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو لپاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیف څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به تاو دل لمر ته ناست وو، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لوی ونه مو نه درلودې، دغه څه بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت راپښتو د دې نه مننه کو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وسنه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ ترې
خدمت وکړای چې هغه په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای موږ مصارف کړي وای موږ دومره خوښ یو چې دا ښوونځی موږ ته جوړ شي د موږ ماشومان ټوله په آرام شو موږ ته پیدا وسه ده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار لپاره مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست ولی محمد نبی عمری وویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین مکتبونه مدرې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپله همکاري په دې کې ونس پمویس پمولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې دا مهال په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې 100 نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي. خو نجونې په پرلپسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
له خوست څخه زموږ خبريال رپورټ د ننګرهار له شخصي پرایویټ پونتونه پینځاتیا جینکې فارغې شوې دي. دوی په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي خو راتلونکي لپاره پریشان دي ځکه چې په وینای طالبان خځې لکاره منې کوي. دوی له طالبانو غوښتي چې جینکې تعلیم او کار ته پرېږدي چې دوی په وینا د افغانستان په آبادۍ او هم د خپلو کورنیو د ضرورتونو پوره کولو کې د نارینه سره یو شان ونډه واخلي. تفصیل له جلال آباد زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالیجوي طب ستوماتولوژي اقتصاد او سیاسي علومو پوهنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغه شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 3 نیټه جوړه شوې وه فارغو نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینه ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر راتلو سره د ښځینو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلې دي. یا هم هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د ښځینو د زده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نه شئ کولی. اکثریت په ښوونځیو کې د ښځینو دپاره جلا سنفونه دي. مکتب هغه شاګردان چې په 12 یا 13 یا 14 سنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې واقعا دا د ښځینو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغه شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په 13 کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. پکار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي 40 کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د 100 لسیزو جنگ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوي، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. ښځینه محصلینې وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روخان خصوصي پوهنتون رئیس پاتی ګل شینواری وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرح باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چې نوي محصلین موږ جذبو داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پایلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغه فارغ نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي کابو 2 اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل خود انجنو لپاره اوازی ترش پغم ټولګي پوری خونځي پرانستل شوی او له هغه پورته ټولګي لا هم نه دی پرانستل شوی. طالب و اندوانو په بیا بیا ویلی چې بشری چوکار کې په داسې یو طرز العمل کار روان دی چې لمخې به انجنی وکولې شي چې په خونځیو او په اندونونو کې زده کړې وکړي.
په سروې خبرونه کې دې زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مئ
په باجوړ کې په لومړي ځل کروندګرو زعفران کرلی دي. دوی وایي دا تجربه کامیاب شوې خو شکایت کوي چې د زعفرانو تخم ډیر ګران دی، د هغې بیې لوړې دي. دا زمیندار د زعفرانو د تخم رانیولو او د هغې د کرلو په برخو کې له زراعت محکمې د مرستو غوښتنه کوي. د باجوړ د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی ژمن دي چې د زعفرانو د کر لپاره زمیندارو ته تربیه ورکړي او هم د تخمونو په لړ کې ورسره مالی مرسته وکړي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د باجوړ په ماموندو سیمه کې کروندګرو د زعفران په لومړي ځل کروندک کړي. کروندګر وایي هر وخت حکومت ورسره د زعفران د تخم په لړ کې مرسته وکړه نو ممکن ده چې د دوی د کروندو کارونه ورسره ډیر ښه شي. محمد اسماعیل چې د ماموندو سیمه اوسیدونکي دي، د شلو کالو راسي عام فصلونه او سبزیانې کړي خو مشال ریډیو ته وایي سخ کال یې د 200,000 روپو په لګښت په یو کانال ځمکه د زعفران بوټي کړلې.
زعفران جما په خپل باندې په یو کانال باندې چې کم دی کاشکلی دی او دل تډر خو د دې مزکه چې کوم دی کار کاروندا برابر ده او مخرانم دا وی چې یاره دل تزافران کې دی شي خو دلته چونکه دا تخم ډیر زیات ګران دی نو حکومت لبکاری چې دا موږ ته راکی پریو کې او د دې نه د خلکو ته چې کوم دی پیدا وشي او چې څونه زمیدار دي لکه موږ جوار غنم دا اخلو خو دا غیر ټونه صحیح نه غر سړی اخلي او کری او دا غیر کار کارونده کوي نو حکومت لبکاری چې دا موږ ته مبترا کې سره وسره کې نو د زعفران پیداوار کې ډېر اضافه وشي. دلته
باجوړ کې تر دې وړاندې د زیتون بوټو د کرلو ریواد شروع شوه چې تر اوسه روان دي. د زراعت د محکمې باجوړ چارواکي وایي یوازې په دغه سیمه کې د 300,000 زیات د زیتون بوټي ولاړ دي او کروندګرو ته ډیر ګټه ورکړي. هم دغه سیمې یو بل کروندګر خان محمد وایي حکومت که د زیتون په شان د دوی سره د زعفرانو په کرونده کې هم مرسته وکړه نو ممکن د دوی هم دغه کرونده شروع کړي.
موږ دلته کدوان کرو، ګوپیان کرو، ټماټر، مختلف سبزیانې کرو خو دا زعفران چونکه داسې شیز دی چې دا موږ د حکومت نه غواړو لږ د دې دا تخم چې کوم دی د ګران دی نو موږ د حکومت نه غواړو چې دا زعفران موږ د راکي او د حکومت څخه اوسه کمی نشته دی بلا شیزونه دي اوسه نو موږ ته به لږ اسانی راشي او زموږ په کاروبار باندې هم لږ خاص سر پریوځي.
باجوړ کې د اوبو نهري نظام لا هم نشته خو دغه په قبایلي سیمو کې یوه هغه ضلعه ده چېرته چې کالو سر بارانونه کیږي. خلک د باران په اوبو غنم او وربشې کوي خو د سبزیانو او ځینې او د پاره شمسی ټیوب ویلونه یا کویان جوړ کړي. زری محکمه خو د زیتون د پاره کروندګرو سره مرسته کوي خو آیا د زعفران په شانت کروند چې خرڅ په زیات راځي او کرل یې د هر کروندګر د وس کار نه دی. دغه لړک چې مشال ریډیو د باجوړ د زراعت د محکمې د ډایرکټر محمد سعید نو پختل نو نوموړی وي
منګه زمیدارو ته زو غیتا وایو چې یره تاسو زعفران چې کم دی نو غی باندې ټری وکي لګ ایریا باندې وکړي دا برورو چې کوم دینو سیوا کی د دې چې کله منګه د دې کر افتتاح کوله نو منګه سره د دې چې کوم زمنګ ډایرکټر صاحب دی د دې سابقه د پټه ایریا چې کوم دا غو راغلی او خاص کر د زعفرانو بارکی نو دا غینا منګه د توقع ساتو چې را زمنګ د پاره د سی ای ڈی پی کی یا پی سی کی دی یا نور زینو د سپاند منګه ته کوم دینو راشي چې د دې منګه یو باقاعده یو افتتاح شروع شي په دې باجوړ کې او د ذمہدارو هغه ابتدایي هیلپ چې کوم دینو منګه.
د ذکر د چې زعفران د باجوړ په سیمه کې د ازمیښت په توګه په اول ځل کرل شوی. کروندګر او د زراعت محکمه وایي چې کرونده یې کامیاب ده. کروندګر وایي که د زعفرانو په کر کې ورسره حکومت مرسته وکړي نو دوی به ډیر خلک هم په روزګار کړي او د حکومت په ذریعه مبادله کې به هم مرسته وکړي. د زعفرانو خرڅونکو په وینا چې په پاکستان کې بیلابیل قسمه زعفران خرڅېږي چې پکې یوه توله د 3,500 نه واغله تر د 8,000 پورې میلاویږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د آب و هوا بدلون دا مهال د نړۍ یو له مهمو مسلو یادیږي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي پاکستان د خپل جغرافیایي موقعیت له وجې د آب و هوا بدلون د زیاتو ژورو اثراتو ښکار شوی دی. د دوی په خبره د مسلې د پاکستاني او کلیوالو ښځو کاري صلاحیت او ژوند بیا خورا اغیزمن کړی دی. د چارو ځینې شنونکي د پاکستان حکومت ګرموي چې د آب و هوا د بدلون مسلې د حل لپاره مناسب پلان نه دی جوړ کړی. حکومت وایي د عربونو په تعداد کې د ونو لګولو او د باراني اوبو د زیرمه کولو لپاره د وړو ډیمونو جوړولو لپاره هڅه کوي چې ولس د آب و هوا د بدلون له بدو اثراتو وژغوري. پر دې موضوع د مشال لډیو دا تفصیلی رپورت. په ملګرو ملتونو کې د بشری مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا د روان 2021 کال د اگست پر 12مه په خبر کړي او رپورت کې ویلي چې د آب و هوا د بدلون نړیوال بحران د پاکستانی ولس د پرمختیا او سوکالۍ چارې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د رپورت تر مخه پاکستان په پرله پسې توګه د سخت ګرمۍ او خشکسالۍ څپو ترڅنګ سیلاونه، د ځمک ښویدنې پیښې او سمندري طوفانونه تجربه کړي دي. پاکستان د نړۍ د هغو ملکونو په ډله کې حسابېږي چېرته چې د آب و هوا بدلون د خلکو په تیره د ښځو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. دا چې پاکستان ولې د آب و هوا د بدلون مسلې ښکار دی او د دې خطر کچه څومره لویه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي زده کړو د څانګې استادې ډاکټرې بشرا خان د اکتوبر پر درېم مشال لړی ته وویل د پاکستان جغرافیایي موقعیت د دې لامل شوی چې هلته د آب و هوا د بدلون اثرات زیات ښکار شي.
د پاکستان لوکیشن میجر فیکٹر دی. موږ لکه هغه لو اکنامیک کنټریز کې راځو، نو موږ ایمیټر نه یو خو بد قسمت سره زمونږ باندې افیکټ چې کوم دی هغه ټول نه ډیر دی. دا غي ریزن دا دی چې موږ یو داسې لوکیشن باندې یو لکه زمونږ بر نورث چې کوم دی دا د دنیا ټول نه امپورټنټ گلیشیئرز دي. لکه ټمپریچر چې کلم چینج کیږي نو هلته نه به گلیشیئر میلټ په ډیر ریپیډلی، او دا گلیشیئر صرف د پاکستان نه دا پورې ټریټری چې کوم دی کلایمیټ کنټرول کوي. بیا چې تاسو لاندې ساؤتھ طرف ته راشئ نو پاکستان کلایمیټک وایز لکه دې ته موږ ایرید ټو سیمی ایرید کنډیشنز وو، لکه هغه کې ډېر زیات باران یا داسې زونه نه کیږي. مخکې چې د گلیشیئر څومره والیوم وو هغه اوس کمیږي لګیا دی. دا غیر ریزن دا دی چې هغه ډېر ایزلی میلټ کیږي، او لاندې به د دې افیکټ رایي چې هغه انټینس فلډینګ، نو دا غیر سره لاندې ایریاز چې کوم دي هغه نور زیات افیکټ کیږي.
ډاکټر بشرا خان زیاته کړه د آب و هوا بدلون تر بل هر څه زیات دی او هیواد د وګړو لپاره د خوړو د کمښت لامل کېدای شي. د نوموړي په خبره په دې توګه د سړیو په پرتله د ښځو کاري صلاحیت او د هغوی ژوند خورا اغیزمنېږي.
ټمپریچر او داسې ځونه خو پرې دی خو ټول نه امپورټنټ افیکټ داري چې فور سیکورټي ایشو به مونږ ته نیر فیوچر کېدای شي راشي، چونکه د ښځو خو چایلډ بیرنګ ایج کې بچارې فرض کړه د هغوی ډایټري دغه خراب وي، نو هغوی سره بیا الټیمیټلي چې کوم ماشوم پیدا کېږي هغه نو لکه یو قسم له یو نیشن لګیا دی خرابېږي. هغې نه علاوه زمونږ په پاکستان کې د اوبو ارینجمنټ یا اوبو پروویژن چې کوم دی زیاتره هغې کې کی فیکټر چې کوم دی هغه زنانه دي. هغې زی لانګ ډسټنسز کور کوي، هلته نه هغې اوبه چې کوم دی په مټکو په یو شي برشي کې لکه یو طرف ته د هغې ریسپانسبلټی دا چې ماشوم پیدا کا کور کار ریسپانسبلټی فوډ پریپریشن دا ټول سیزونه دی کې چې
د ملګرو ملتونو رپورټ وایي پاکستان د خپل وګړو د خوړو ضرورتونو پوره کولو لپاره تر ډیره د آب و هوا بدلون له پلوه پر خپل حساسه ځمکه او د اوبو او ځنګلونو پر منابعو تکیه کوي. د رپورټ تر مخه د پاکستان د 20% وګړو د ژوند دارومدار پر زراعت دی، خو رپورټ زیاتوي چې د آب و هوا بدلون په نتیجه کې د خوړو د کمی پیدا کېدونکو ستونزو په تیره د ښځو او ماشومانو پر صحت او ژوند زیات اغیز وکړي. همدې مسلو ته په پام په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکخه او د عورت ازادي مارچ یو فعاله عصمت رضا شاه جهان وایي پاکستان د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره ضروری ده چې هلته کارخانې ولګي او ولس یې په روزګار شي.
دوی د درېمې نړۍ ملکونو ته وایي چې تاسو زیات بوټي کړئ. زیات بوټي کولو مطلب دا دی چې ولس چې دی هغه نه به دغه عوامي شاملات ځمکې ټولې بند شي. پاکستان کې اویا 80% آبادی کلو کې ده چې دې خلکو نه تاسو د ځنګلات راونی سي، نو دوی به څه کوي؟ دوی به مال چرای د پاره غیا د بازار نه اخلي، دوی غیا غسته شي. ګیس هم نشته، ګیس ټول په خاریو کې ورکړی دی. د ښځو ژوند چې دی هغې باندې ډبل د کار بډن دی. هوا کې چې کوم لوګي مسله ده نو دغه صفا اوبه هم نشته. ژوند چې دی هغه ډېر زیات سخت دی. د وجه دا ده چې عمومي طور بندوبست نشته، چې کوم دغه پالیسیانې دي مونږ دې باندې اختلاف لرو چې دا مونږ نه منو چې وسط مغرب دې په خپله باندې کاربن پروډیوس کوي او بوج چې دی هغه په مونږ باندې دی. نو مونږ کوم چې دلته کنډستلایزیشن نه وي شوی، دا زړې رښتې جاګیرداری شو، قبایلیت شو، دا خو نه ختمیږي دلته کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 13 سپتمبر میاشت پر دریمه د چین په پلازمینه بیجنګ کې د دوامدار پرمختیا پر موضوع جوړې وی غونډې ته په خپل ویډیوي وینا کې وویل، حکومت یې د غربت خاتمې او د آب و هوا بدلون مسلې حل ته په خپل کاري پلان کې لومړیتوب ورکړی دی. نوموړي په دې لړ کې د خپل حکومت د احساس او بلین ټری سونامي پروژو یادونه وکړه. خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګوند یوې غړې شګفتې ملک د اکتوبر پر درېمه مشال لډو ته وویل، د حکومتي داو برعکس په صوبه کې د یو عرب ونو لګولو منصوبه له ناکامۍ سره مخ شوې.
نو حوالی سره بیا مونږ د اویرنس خبره کوو، او مونږ داسې څنګه نشته دي لکه مونږ په خبره کوو کو نو دی وی چې موږ دومره ونی چې هغه کړی دي سره بړي، خو بدقسمتی دا ده چې خبرې کیږي عملي کیږي نه. ما په بلین سونامي کوېشن باندې پارلماني کمیشن جوړ شو، حکومت او د اپوزیشن ممبران شو، زمو طرف نه دورانی سه بوزو مو ټول بیا دورانی سه ما ته ریکوست شو چې تاسو دا د بنو نه شروع کې زګه چلته دي د بلین ډیر داوی کړی دی. دوی چې موږ یې 10,000 بوټي لګولې دي، هغه چې موږ په موکو کې تاغل تدریس او بوټي زمو ته په خبر چې ما سمرا دینه ډیټیل وغوښته، نو هغه کې پکار دا و چې په پر یو سی باندې 14,00,000 بوټي لګیدلې وي، خو په یو یونین کونسل کې سل بوټي نشته.
د شګفتې ملک د نیوکو په جواب کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړی عائشہ بانو وای، دوی په قومي او هم صوبایي اسمبلیانو کې د آب و هوا بدلونو د غیر اثراتو موضوع په بیا بیا پورته کړي. د نوموړي په خبره د صوبایي حکومت په کلنی بجټ کې د اوبو د کمی ستونزې د حل لپاره یو اندازه پیسې هم بیل کړي دي.
زمونږ په صوبایي کې زیات کلچر د اوبر اوړلو زنانه کوي، زمونږ واټر ټیبل لاندې روان دي او دا د پوره دنیا مسله ده. ساوت کې د اوبو دومره مسله ده چې زناور او انسان د یو ټن اوبس کې ایون زما خپل هم چې کم فنډ نو موږ کوشش کړی چې داسې قسم پروجیکټ ته موږ ورکو چې کم کې خلکو ته د اوبو چې کم پرابلم دی هغه فسیلیټیشن اوسې. زمونږ د دې بجټ کې فنډ مختص شوی دی چې ګرین واټر کنزرویشن چې د اوبو ضیا چې کم دی هغه لکېږي. زما چې منیسټر صاحب سره خپل هم په دې باندې هغه شوی دی چې زمونږ په صوبې کې پکار دی چې موږ سره یو کلایمیټ چینج پر یو سپریټ ډایریکټریټ وي. زمونږ نېشنل اسمبلی کې او صوبایي اسمبلیانو کې په هر ځای کې خپل یو ټاسک فورس دی حکومت ته غدي باندې پروپوزلز ورکو دې کې
ملګرو ملتونو روانه لسیزه یعنی له 2021 تر 2023 زیریز کاله موده د چاپیریال د نظام د بحالۍ لسیزې په توګه نومولې ده. په عین وخت کې آسیایي پرمختیایي بانک او نړیوال بانک د 2021 زیږدیز کال د مې پر 19 په خبر کړي او ګډ رپورټ کې خبرداري ورکړي چې پاکستان باید آب و هوا بدلون مسلو له وجې ښایي د کال شاوخوا 3.8 اربا ډالر اقتصادي تاوان وویني. په رپورټ کې زیاته شوې د آب و هوا له بدلون سره تړلې مسلې ښایي په راتلونکي کې د پاکستان د غریبو خلکو او لږکیو ډلو ژوند لا پسې خراب کړي.